Evet.
د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو، له دې شېبې د ازادۍ رادیو خبرونې په لنډو څپو 19 یاویشت او 15 مترو پیلېږي. په دې یو ساعته خپرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خپرېږي. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. سبا د سلوغې شپږویشتمه په افغانستان کې عمومي رخصتي ده. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې سبا پنجشنبه له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د پوځي ځواکونو د ماتې او ایستلو 15 کلیزه او عمومي رخصتي ده. 15 کاله مخکې په دې ورځ د پخواني شوروي اتحاد وروستي پوځیان له 10 کلنې جګړې وروسته له افغانستانه ووتل. د دې جګړې په ترڅ کې د ځینو راپورونو له مخې د 15.2 میلیونو ترمنځ افغانان او شاوخوا 15,000 شوروي پوځیان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM په کندهار کې له سلګونه اړو کورنیو سره د مرستو خبر ورکوي. IOM پرون په خپله ایکس پاڼه ولیکل چې له شاوخوا 350 کورنیو سره یې ژمنې مرستې کړې دي. د نړیوالو مرستندویو ټولنو په وینا نن سبا تر 90 میلیونه ډیر افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. د متحدو ایالاتونو، مصر، اسرائیل او قطر استازو پرون په قاهره کې غونډه وکړه. دا غونډه په غزه کې د اوربان پر سر د موافقې د ترلاسه کولو لپاره وشوه. له اسرائیلو څخه دا غوښتنې په زیاتېدو دي چې د غزې پر جنوبي ښار رفا له برید څخه لاس واخلي. له څه باندې 4 میاشتو راهیسې چې اسرائیلو پر غزې حملې پیل کړې دي، تر 1 میلیون ډیر کسانو د غزې له شماله جنوب ته پناه وړې ده. اسرائیل وایي غواړي چې خپل مخالف وسلوال وځپي، اسرائیلي برمته آزاد کړي او په جګړه کې د راګیرو ملکي فلسطینیانو د ژغورنې لپاره یو پروګرام پلی کړي، خو تر اوسه یې کومه طرحه نه ده وړاندې کړې. او مرستندویان وایي چې بې ځایه شوي خلک د پناه لپاره هیڅ ځای نه لري. د اوکراین ولسمشر د امریکا د سنا د دې پریکړه کلای وکړ چې له اوکراین سره یو شپېته میلیارد ډالر مرسته تصویب کړه. ولادیمیر زلنسکی پرون په پلازمینه کیف کې وویل
موږ د امریکا له متحده ایالاتونو مثبت خبرونه ترلاسه کړي دي. سنا زموږ د هیواد او زموږ د پوځیانو په ملاتړ رایې ورکړې. دا هغه پریکړه ده چې سخت اړتیا ورته لرو. هغه پریکړه ده چې نه یوازې موږ بلکې نور ډیر هیوادونه په ځانګړي ډول په اروپا کې هغې ته انتظار.
د امریکا د مشرانو جرګې پرون له اوکراین سره د 1.5 میلیارد ډالر اقتصادیه او نظامي مرسته تصویب کړه. خو په عین حال کې د امریکا د استازو جرګې چې جمهوري غوښتونکي پکې اکثریت دی ویلي چې دا مرسته به تایید نه کړي. او نن د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ یو ورځنۍ لوبه کیږي. دا مسابقه د کابل په وخت د ماسپښین په 1:30 بجې د سریلانکا په کینډي ښار کې پیلېږي. د دواړو لوبډلو ترمنځ په روانه فبروري میاشت کې دا دریمه 50 اووره لوبه ده. سریلانکا لومړۍ لوبه د 240 منډو او دوهمه د 155 منډو په توپیر وګټله او دا د دې لړۍ دریمه او وروستۍ لوبه ده. له دې وروسته به افغان لوبډله له سریلانکا سره په سریلانکا کې د 40 اوورونو 3 لوبې هم وکړي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې د افغانستان لپاره د منځنۍ آسیا د هیوادونو او د اروپایي ټولنې د استازو جرګه او بخښي د استازو غونډه نن په بشکیک کې جوړیږي.
دا لومړی ځل دی چې قرغزستان ته داسې غونډې کوربه دی. د دې غونډې هدف د منځنۍ آسیا د دولتونو د طالبانو د حکومت ترمنځ د تماسیات والی دی.
متحد ایالات وایي هڅه نه کوي چې د طالبانو له حکومت سره اړیکې ښه کړي یا یې په رسمیت وپیژني. دې موضوع ته په یوه څیړنیز راپور کې کتنه کوو.
که چېرته متناسب معقول تدابیر ونیول شي، زه فکر کوم په دې باور یم چې د افغانستان مسایل د حل لارې لري.
په یو بل راپور کې به واورئ چې په خوست کې په یو ډله ییز قبر کې موندل شوي مړي څرنګه وژل شوي وو.
دا کومې
جسدونه چې دی کوپلې دی یا کوپلې به د مرمۍ وشل شوی وي اوسم باغه کوپلې کې بعضی مرمۍ خاخه وي.
په سیمایزو مسایلو کې د پاکستان د انتخاباتو او د راتلونکي حکومت د جوړولو په اړه د خبرو اترو جزئیات درکو نور مطالب هم لرو او ردوته را سره وسی. او په دوهمنی مای کې د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي.
در دې شیبي
د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم. قادر جلالوف د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. تکل شوی چنن د قرغیزستان په پلازمینه بشکیک کې د افغانستان پر سیاسي، اقتصادي او بشري وضعیت خبري وشي. په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د منځنۍ اسیا د هیوادونو، د اروپای ټولنې او د ملګرو ملتونو د ځینو ادارو استازي ګډون وکړي. په دې اړه نور جزئیات د احمد شیبر پر راپور کې.
په پلازمینه بشکک کې په نننۍ غونډه کې د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازي توماس نیکلاسن، د منځنۍ اسیا د هیوادونو لپاره د دې ټولنې ځانګړي استازي تیری هاکلا او د افغانستان لپاره د منځنۍ اسیا د هیوادونو ځانګړي استازي ګډون کوي. د ملګرو ملتونو یو شمېر استازي هم د غونډې ته وربلل شوي دي. د ازادي راډیو د قرغیزي څانګې مشر کبات قاسم بیکوف وایي د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي او د افغانستان لپاره د منځنۍ اسیا د هیوادو ځانګړي استازي تر دې مخکې څلور ځل سره لیدلې دي، خو په پښکک کې نننې غونډه ځانګړی اهمیت لري.
It is the first time when Kyrgyzstan is hosting such a meeting.
دا وی دا لومړی ځل دی چې قرغیزستان داسې غونډې کوربه دی. د منځنۍ اسیا لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي تیری هاکلا او د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن لا دمخه د سیشن به پروس بشکک تر رسیدلې دي. د دې غونډې هدف د منځنۍ اسیا د دولتونو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ترمنځ تعامل او تماسيات والي دي. په روسیو کې داسې راپور خپور شو چې پاکستان کې د افغانستان سفارت د طالبان حکومت ته وسپارل شو. په دسمبر کې قزاقستان پریکړه وکړه چې طالبان د ترهګرو ډلو له لیست وباسي. نو اوس دا سوال پیدا کیږي چې منځنۍ اسیا او اروپای ټولنه به له طالبانو سره د تعامل په برخه کې په یو مسیر روان شي. د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي دي چې د بشکک په غونډه کې به د افغانستان پر اجتماعي اقتصادي وضعیت له افغانستان سره د مرستو په اړه همدارس په افغانستان کې د مخدر موادو د قاچاق او د تروریستي فعالیتونو پر ضد د دولتونو پر هڅو خبري وشي. ټاکل شوې ده چې په دې غونډه کې به په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما او د ملګرو ملتو د مخدر موادو او جرمونو پر ضد د مبارزې د اداري استازي هم برخه واخلي. د افغانستان په اړه د منځنۍ اسیا او اروپای ټولنې تیر غونډه پروسه شکل د می په میاشت کې د ترکمنستان په پلازمینه اشقابات کې وشوه. نشته 15 میاشتې مخکې تر دې ورته غونډه په بروکسل کې شوې و. وړم کال تاشکند داسې وی غونډه کوربه او تر هغه مخکې لمړی غونډه د قزاقستان په الماتی کې جوړه شوې و.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوري بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
متحد ایالات وی هڅه نه کوي چې د طالبانو له حکومت سره خپل اړیکی خکړي یا په رسمي توګه پیژني. د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویل دي چې طالبان وغوړي حکومت مشروعیت پیدا کړي باید پر خپل ژمنو عمل وکړي. سیاسي کارپوهان هم په دې اړه بیلابیل نظریات لري.
د سپینی مرنۍ د ملي امنیت د اړیکو د برخې سلاکار جانکر بی د دوشنبه په ورځ د فبروري 12مې په یو خبري غونډه کې ویل امریکا هڅه نه کوي چې د طالبانو حکومت سره اړیکی خېکړي یا یې په رسمیت وپیژني. نو موري په دغه خبري ناسه کې ویل چې طالبان غواړي د یو مشروع حکومت په توګه په رسمیت وپیژندل شي، باید خپل هغه ژمنې پوره کړي چې د په وینا تر اوسه نه دی عملي شوی. جانکر بی د دې پوښتنې په جواب کې چې وخت د طالبانو لبیا ځلې راته ګروسته به ملګری ملتونو راتلم کې اونۍ افغانستان په اړه خپل دوهم نړیوال کانفرنس جوړ کړی او لدی غونډې څخه د امریکا حکومت ستمه لري او آیا تاسو دا د طالبانو سره د اړیکو د خکېدو په معنا ویني؟ وویل
په چلونو ویلي که چیرې غواړي د رښتونی حاکمانو په توګه وپیژندل شي، کوم ژمنې چې کړي هغه ټولې دې په کړنو او عمل کې ثابت کړي، خو هغوی دا کار تر اوسه نه دی کړی.
د سیاسي چارو پور طارق فرهادي هم وایي په داسې حال کې چې امریکا د ولسمشري ټاکنو ته نږدې کیږي د جو بایدن حکومت ته افغانستان مهم نه دی او د افغانانو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د سیاستونو بدلیدو سره به د طالبانو د حکومت پر وړاندې د امریکا تګلارې هم بدل شي.
اگر طالبان
سر له اوس څخه تر نومبر میاشتې پورې خونځي پرانیزي او له خلکو سره په خپل چلند کې خوالی وخی نو شونې ده چې امریکا خپل تګلارې بدل کړي. تر دې پرته هیڅ امکان نه لري.
خود سیاسي چارو بل کارپو صلاح الدین سیدی وایي
اما کچرته متناسب معقول تدابیر ونیول شي زه فکر کوم په دې باور یم چې د افغانستان مسائل د حل لارې لري او د امریکای او سلسله اقدامات چې داسې ښکارا کیږي چې ګویا امریکا د طالبانو د حاکمیت پر اساس پیژندلو په اصطلاح څه کوي دا به هم خپل هغه معمول نورمال چوکاټ ته وغورځي.
سیدی زیاته کړه په دې ترڅ کې به د افغانانو ګټو او د هغوی تراژیدیو ته ډیر پام ونه شي. له دې سره سره ټاکل شوی د فبروري په 13مه او 19مه د افغانستان په اړه د دوه غونډه د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو د ځانګړو استازو په حضور او د دغه سازمان د سرمنشي انټونیو ګوتورش په کوربه توپ جوړ شي. یادې غونډې ته د طالبانو حکومت هم بلل شوی خو طالبانو په دې غونډه کې د خپل پلاوي د ګډون په اړه خپل دریض نه دی په ډاګه کړی. ویل کېږي چې په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د تعامل پر استراتیژي په افغانستان کې د بشري او خزو د حقونو پر وضعیت او له طالب مشرانو سره د نړیوالو تعاملاتو د همغږي کولو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي پر ټاکلو خبري وشي.
د خوست په مرکز کې د سلو مړو یو پخوانی ډلیز قبر موندل شوی دی. د خوست د خاروالې د چارواکو په وینا د ډلیز قبر خای په افغانستان کې د پخوانی شوروي اتحاد د ملاتړي حکومت د محلوي نجیب الله الوخیل او په دې اړه تفصیل.
د خوست د مرکز اړوند د سړبنی په سیمه کې چې لسیز وړاندې د پوځي تطبیقاتو او نویو سرتیرو په کې د وسلو د استعمال زده کړه کوله د شاوخوا سلو مړو یو پخوانی ډله ایز قبر موندل شوی دی. په دې ډله ایز قبر کې چې د یو چکډیم د جوړولو پر مهال رابرسیره شو د مړو د سر او وجودونو یوازې هډوکي او د وژل شویو کسانو د جامو او پګړیو ټوټې او خراب شوي بوټونه او سپلای پکې وي. د خوست ښاروالۍ مسؤلین وایي د دوی موندنې ښیي چې ممکن دا کسان څه باندې څلور لسیزې وړاندې پر افغانستان د پخوانی شوروي د یرغل په کلونو کې په همدې ځای کې وژل شوي او بیا د بولډیزر په واسطه ورباندې خاورې اړول شوي وي. خوست خاروال بسم الله بلال مشال راډیو ته وویل
صحنه بعضې وسایل مونږ پیدا کړل چې مثلا یو سات ده چې دا مونږ کله ګوګل ته ویر کړو نو دا تقریبا داسې وخت چې په 1900 او یم کال کې جوړ شوی دی. همداشان دغه پیسې چې کومې دی دا چې کله مونږ ولیدلې تاریخ په شاید اندې تاریخ د ترکی وخت پیسې چې هغه وکړي دا جوړ شوې دي. نو بل چې دا کومې جسدونه چې دی کوپلی دی یا کوپلی به د مرمۍ وشتل شوی وي اوس هم هغه کوپلی کې بعضې مرمۍ ښخې وي. او بل دا چې هغې وخت بعضې علما کرام دا پته لګېږي چې د وخت علما کرام چې په خپلو بټکۍ باندې تړل شوي دي بعد له هغې نه بیا سرونو باندې وشتل شوي دي.
د هغه وخت د قربانیانو د کورنیو غړي وایي په افغانستان کې د شوروي پلوه حکومت د واکمنېدو په کلونو کې یو شمېر قومي مخور پوځي منصبداران علمي او روحاني شخصیتونه دوی سره د فکري اختلاف په وجه بندیان شکنجه او حتی ووژل شول. د خوست اوسیدونکی حاجی منډایر چې په هغه وخت کې پلار په همداسې قضیه کې وژل شوی وایي
زموږ والد صاحب چې په 1950 کال د حمل په شپږمه ورځ د خلکیانو د حکومت لخوا په مساخل ولسوالۍ کې ونیول شو او یوه میاشت دا یې د خوست امنیت په قمندانۍ توقیف کې توقیف و تر یوې میاشتې پورې موږ ولید. د هغه نه وروسته بیا موږ دا ونه لید. بیا مو چې هر چا نه پوښتنه وکړي یا څه ګګنې وکړي هغه و چې هغوی به راته ویل چې یو بل چیرته نقل شوی دی. خو بالاخره وروسته دا هم راته ځینو ځینو خلکو لخوا ویل کېدل چې پورته د څړبني یا د وچو خوړو په ګوړوي کې امکان لري چې ولته په شهادت رسولی وي.
د ورکو شوو کسانو د کورنیو غړي وایي دوی لپاره له هغه وخته بیا تر اوسه تر ټولو ډیر ځورونکی حالت دا دی چې د وخت واکمنو به چې کوم کسان له محکمې پرته ووژل د هغوی شهرت به خپراوه او د شپو په تیارو کې به یې په پټه پوځي پولیګونونو کې په ډله ییز ډول تر خاورو لاندې کول. د خوست اوسیدونکی نعیم الدین وایي
دغه کې میګه نیکوه د جسب خنادین په نوم
دا کومي مشر و د زدرونه کوم مشر و کله چې جی سلیم ونی یغه نه ورسته و ورز ورسته دای ونی نو په دا وخت کې دوی د خلکونو حکومت و مونږ ډیر کوشش وکړ چې خلاص کو خو خلاص منو کا او دوی و چې مونږ کوبل ته وړه خو کوبل ته نه وړه بس لاته ختم کړی وی دوی
یاد دی وی لدی وړاندې هم په افغانستان کې د شوروي پلو نظام او وروسته د پخوانی شوروي دیارغل همدارنګه کورنۍ او جګړو او پټوله کې د تیرو سلورو لسیزو په جګړو کې د وژل شوی افغانانو لسګونه ډلې قبرونه موندل شوی دی.
په کونړ کې د افغاني سرې میاشتې د ټولنې لخوا درې سوه کورنیو سره د ژمنیو توکو مرسته شوې. دا هغه کډوال دی چې په دې وروستیو کې د پاکستان حکومت د ډیورن لر کرښې دې خواته په زوره اړولی و. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه دا راپور برابر کړی.
په کونړ کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې مسؤلین وایي د پاکستان حکومت لخوا په زوره د ډیورن لر کرښې راړول شوو په سلګونو افغان کورنیو سره یې د ژمنیو توکو مرسته وکړه. په یاد ریاست کې د مطبوعاتو مسول محمد اسماعیل البخاري د ویشل شو تو کو پاړه ازادي رادیو ته وویل
نن په کونړ ولایت کې د افغاني سری میشتې لوري درې سوه خو رستنیدونکو کډوالو کورونې باندې ژمني تو کې ویشل شو چې د ګاونډي هیواد پاکستان لخوا خپل هیواد ته په جبري توګه راستانه شوي وو. په یادو ژمنیو توکو کې هرې کورنۍ ته د نارینه وو ښځینه وو ماشومانو جمپرونه څادرونه جرابې بوټان بنینونه دشکشې شاملې وي ورکړل شوي.
کومو کسانو چې مرستې ترلاسه کړي وای په پاکستان کې په خپلو مټو او خواریو ځانونو ته کاروبارونه او ژوند جوړ کړی وو خو د پاکستان حکومت ترې هر څه پاتې کړل او خالي لاسونه له ډیورن کرښې راواړول. د دوی په وینا چې هر ډول مرستو او لاسنیوي ته اړتیا لري او کومې مرستې چې ترلاسه کړي پرې خوښتي. عزت الله او محمد یاسر
په 2023 کال په اخري میاشتو کې د پاکستان نن بیرته راستنه شوې افغانستان ته سری میاشتې نه ډیره زیاته مننه کوم چې لنډ او تنګ وخت موږ سره لازمه همکاري وکړه.
پاکستان کې موجود او راغلي کډوالو ته افغانستان ته راغلي د سری میاشتې موږ مننه کوم چې په دې لنډ او تنګ وخت موږ سره د چاجلې مرسته
د یادونې ورده چې د تیر زګدیز یعنی 2023 کال په اخري میاشتو کې پاکستانی حکومت په جبري ډول هلته د پرتو افغان کډوالو د راوستلو لړۍ پیل کړه چې لاکثرو کارونه کورونه او جایدادونه پاتې شوي او تش لاسونه له ډیورن فرضي کرښې راړولې دي چې تر اوسه نږدې نیم میلیون افغانان له یاد هیواده په زور راوستل شوي او ملګرو ملتونو تازه ویلي چې په 2024 کال کې به هم نږدې 1500 افغانان هیواد ته راستانه کړی شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر منوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو خو اوس ورزو د پاکستان مسایلو ته. د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف په مشرۍ مسلم لیگ ګوند او متحدانو اعلان کړی چې ګډ ائتلافي حکومت جوړوي. تمه ده چې له دې سره به هغه ابهام پای ته ورسیږي چې د فبروري د 8 انتخاباتو وروسته په پاکستان کې رامنځته شوی دی. په دې انتخاباتو کې هیڅ ګوند د داسې اکثریت په ګټلو بریالی نه شو چې حکومت جوړ کړي. د اعلان پرون وروسته له هغه وشو چې د پخواني صدر اعظم عمران خان ټولو مخالفو ګوندونو په اسلام آباد کې غونډه وکړه. په دې غونډه کې د پخواني ولسمشر آصف علي زرداری په مشرۍ پیپلز ګوند او د پخواني صدر اعظم نواز شریف د مسلم لیگ ګوند غړو ګډون کړی و. د نواز شریف ورور شهباز شریف چې د عمران خان له لری کېدو وروسته د هیواد د چارو واګې ورسپارل شوي وو هم حاضر وو. شهباز شریف له زرداری او نورو سیاستوالو سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې مسلم لیگ به له پیپلز او نورو کوچنیو ګوندونو سره راتلونکی حکومت جوړ کړي. هغه زیاته کړه چې د دوی ائتلاف د پارلمان تقریبا له دریو دوه برخې څوکۍ لري. هغه لی شریف که څه هم ونه ویل چې د دوی ائتلاف به څوک د صدر اعظم د څوکۍ لپاره ونوموي خو وروسته د مسلم لیگ نون ګوند ویاندې مریم اورنګزیب جیو نیوز ټلویزیون ته وویل د راتلونکي حکومت مشري به شهباز شریف وکړي خو د مسلم لیگ او پیپل ګوند په ګډه خبري غونډه کې ډېری پښتنې له هغې ډلې دا چې څوک به پر مهمو څوکیو کار کوي بې ځوابه پاتې شوې. شهباز شریف په ګډه خبري غونډه کې دا هم وویل چې مسلم لیگ، نواز ګوند، د عمران خان له تحریک انصاف ګوند سره هم د راتلونکي حکومت د جوړولو په اړه خبرو ته لیوالتیا لري. هغه د عفو وکړه او هیر یې کړه اصطلاح یاده کړه او وی ویل راځئ چې د هیواد د ښېګڼې لپاره لاسونه سره ورکړو. خو عمران خان د ګډ حکومت په جوړولو کې د همکارۍ وړاندیز رد کړ. ښاغلی خان چې پرون د اډیالې په زندان کې محکمې ته د حاضرېدو پر مهال خبرې کولې وویل چې ګوند به یې هیڅکله له مسلم لیگ او پیپلز ګوند سره خبرو ته کیننی. ازادي راډیو خبرونه اوري. د افغانستان د بشري حقوقو خزو او نجونو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا اميري وایي چې د خزو پر وړاندې د طالبانو د تګلارو له کبله د افغانستان روغتیايي سیستم له ناورین سره مخ شوی دی. میرمن اميري پر خپل ایکس پانه لیکلي چې په افغانستان کې نجونې او خزې روغتیايي خدماتو ته لاسرسی نه لري. د میرمن اميري د څرګندونو نور تفصيل په دې راپور کې واوري.
د بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا امیری د طالبانو د سیاستونو له عمل لزده کړو تحصیل او کار څخه د نجونو د بی برخه کېدو په اړه اندېښنه ښودلې. ویل چې دغو محدودیتونو افغانستان له روغتیايي ناورین سره مخ کړی دی. نوموړي د دوشنبه په ورځ د فبروري د 11مې په تړاو چې په علم کې د ښځو او نجونو نړیواله ورځ و په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي، په دې ورځ افغان نجونې او ښځې د ډاکټرانو، انجینرانو، ساينس پوهانو او نورو لکونو په توګه د خپل هیواد له خدمته به برخې دي. هغه زیاته کړې د دغو افراطي سیاستونو لامل افغانستان د نرسانو او خزینه ډاکټرانو لکمخت او روغتیاي ناورین سره مخ دی. په همدې حال کې د بشري حقوقو د څار ادارې د دوشنبه پروس په یو راپور کې ویلي د بهرنیو مرستو کمیدل او پرخزو د طالبانو محدودیتونو د افغانستان روغتیاي سیستم سخت زیانمن کړي او د ملیونونو خلکو روغتیا ته خطر پیښ کړي دی. د بشري حقوقو د څار د افغانستان د څنګه چېړونکو فرشته اباسي په دغه راپور کې ویلي دغه پیخي په افغانستان کې د یو ناوړه روغتیاي بحران لامل شوی چې خزیا وینجونې په غیر متناسب ډول زیانمنوي. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د روغتیاي کارکونکو په ګډون یو شمیر میرمنې هم د روغتیاي مرکزونو په ځانګړې توګه په دولتي روغتیاي مرکزونو کې د خزینه روغتیاي کارکونکو او کافي امکاناتو لنشتوالي شکایت کوي. د بامیانو ولایت خزینه نرس چې نه غوښتل نوې په راپور کې واخیستل شوی دغه ولایت په دولتي روغتونونو او د درملنې په مرکزونو کې د ښځو لپاره د درملنې اسانتیا وی ډیری کمې دي.
موږ ډیر ستونزې لرو. په روغتون کې ډیر کم ډاکټران او متخصصان لرو. ناروغان بیخي ډیر دي، لکه امیندوارې میرمنې، شودې خوړونکي ماشومان چې عمرونه یې له 3 او 4 کلونو کم دي.
د غور ولایت د لال او سر جنگل ولسوالۍ د تلخک کلي اوسیدونکي فاطمه هم په خپل سیمه کې د درملو او متخصصو ډاکټرانو په ګډون د روغتیايي اسانتیا ولنشتوالي شکایت کوي. هغه وایي
موږ ته درمل نه راکوي. موږ باید ټول درمل له بهر څخه راوړو. متخصص ډاکټران نه لرو. د خلکو اقتصاد کمزوری دی. دوی نشي کولای له بهر څخه درمل واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د عام روغتیا سرپرست وزیر قلندر عباد د جدي میاشتې په لومړیو کې د مالیزیا له یوې رسنۍ سره په مرکه کې ادعا کړې وه چې اوس مهال په افغانستان کې نږدې 150,000 ښځینه روغتیايي کارکونکي په کار بوختې دي. خو نوموړی له دې ادعا څخه 3 اونۍ وړاندې اروزګان ولایت ته د سفر پر مهال ویلي وو چې دوی د ښځینه ډاکټرانو له کمښت سره مخ دي او په دې برخه کې پر حل لارو کار کوي. دا اندېښنې په داسې حال کې پورته کیږي چې د طالبانو حکومت پر خځو او نجونو د نورو بندیزونو سربیره د ټپ په هندې په ګډون د هغوی پر زده کړو بندیز لګولای او په تیرو 2 کلونو کې له ټپ په هندې څخه تر فراغت وروسته له نجونو څخه د ایکزیټ آزموینه نه دا اخیستي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا د 2023 کال د سپتمبر په 6مه په یو راپور کې ویلو چې د افغانستان په لرو پروتو سیمو کې د خزینه ډاکټرانو او روغتیايي مرکزونو نشته توالی روغتیایی خدمتونو ته د میندو او ماشومانو لاسرسی محدود کړای دی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو وب پاڼه ازادي رادیو.com ته ورشئ. او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پانی د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradiomo د فیسبوک پانه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندل شي. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د ازادي رادیو خبرونه اوري چې و ورځې د اونۍ څلورویشت ساعته خپریږي. قدر من اوریدونکو، راسره اوسئ. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپریږي. البته یو څو شیبو کې ستاسو غږیز پیغامونه هم خپریږي، خو له هغه مخکې یو په زړه پورې موضوع لرو. د اپل ویژن پرو په نوم د اپل کمپنۍ یو نوی محصول تازه بازار ته وړاندې شوی دی. د ټکنالوژۍ دا نوې وسیله د انسان د سترګو، لاسونو او غږ په وسیله هغه کارونه کوي چې ورڅخه غوښتل کیږي. د موضوع تفصیل عصمت څاروان اوروي.
اپل شرکت کابو اته میاشتې بخوا د خپل اپل ویژن پرو په نوم محصول مخکتنه کړې وه، خو تازه یې دا محصول د مشتریانو لپاره په خپلو پلورنځیو کې خرڅلاو ته ایښی دی. اپل شرکت وایي دا محصول خپلو کارونکو ته اجازه ورکوي چې څلور بودی او درې بودی فلمونه وویني. اپل ویژن پرو غټو عینکو ته ورته دی که پر سترګو شي، نو د سترګو او لاسونو په خوځولو او یا په غږ انتخابونه کولی شو. د دې محصول په وسیله هم مهاله څو پروګرامونه د یو بل تر څنګ پرانستلی ساتلی شو، او دا پروګرامونه له خپلې خوښې سره سم د ځان په شاوخوا کې هر ځای چې مو زړه وغواړي ایښودلی او بشپړ تسلط پرې لرلی شو. د رویټرز خبری آژانس در راپور لمخي حاضر ده م اپل ویژن پرو چې میموري 256 گیگا بایټ وی باید 3409 ډالر را شنن کې دا نوې محصول د اپل شرکت د راتلونکي لپاره ډیر مهم بولی، او اپل کمپنۍ د اپل ویژن پرو په وړاندې کولو سره خپل مشتریان راتلونکي ته وربللی دي. د اپل د محصولاتو یو مینوال په نیویارک کې د اپل ویژن پرو له ازمیښتولو وروسته رویټرز خبری آژانس ته وویل:
I see two dinosaurs in proper
ze padre budi aw salur budi formatuno ke dwa dinosauran winam che de girki do pahal kidi da sikhkari laka che hagoi daqiqan hamdal ta di aw da har sab de plorenzi ki pehigi.
اپل ویژن پرو د اپل د محصولاتو مینوال په تیر بیا ځوانان ځان ته راکاژلي، او د دغه شرکت په وینا حقیقي دنیا له مجازي دنیا سره نښلوي او خپلو کارونکو ته د بې ساري تجربې چانس ورکوي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ازادی رادیو ویدون کارتون کچھ رابون وای دا سلام دګمن ویلات د نارنجې د ولسوالۍ خبره کوم. ما چکتون د فیزیاتی شاروالی د فیزیاتی د طالبان و د نوې سیستم دی از دکان چې ودرې څلو زرا وانی د زرا وانی څو کښنات واسي چې د وکړو په تاتې خفي لزرا وانی د خپل خلک بازار دې پزات من دا مشران یې وایي چې دا خاطر یو څنګه نو کې چې دې خبر دې نه دي مثال چې راولا شي شروال دي خبر نه دا کوم چې اڅو چې په خوله راوي دا څه دې نش وزره غوړي د دوه مشت وزره غوړي دې څنګه سره غوړي تم دا د دوه درو مشت دا دې دا کوم چې دې په دې ته نه وسو.
سلام د بلخ ولایت څخه خبر کوم. نوم می صدیقه ده. دغه د بلخ ولایت د سناب د محکمه قاضي دغه څخه موږ د سپازاب شي در چا خور لور په زور باندې ورکی هر څوک شراسه له پانی لور ما خوشر بس په زور په زور باندې ورکی 500 روپی اخی په دا غونډه کې چې هر څوک ټاکی خو وی ټاکی خو دغه څخه مست تباس ولو در چا خوند ومن په زور باندې.
السلام علیکم. صبرګل همدردیم د غزنی ولایت د ګیرو لسوالی اوسیدونکو. ما د طالبانو د حکومت څخه د هله د شي د امرستي ورکوي دا د غریبانو لپاره دی او کده سرمایدارانو لپاره. دلته خو غریب خدای ته صبر کوي او سرمایدار ایولي.
سلام علیکم. زه د رادیو کار کوم 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 ته ټول ته سلام ورسې. پس سلام دومره واسه د ما په پښته او وښته کوم زیات کال امر وی په دومره امر کې ارڅه وشول تنظیمونه او رسان او امریکایان او ټول دومره ظالمان ما و نه لیدل کده اوس د ظالمان په مروبان د مسلط کې دومره ظالمان ما و نه لیدل دومره واسطه کوون کې ما و نه لیدل دومره د خدای لري ما و نه لیدل دومره ناپوی ما د خدای و نه لیدل که ناپوی ده که ظلم ده که ستم ده یا که ارڅه شی دی تور په دوی کې دی که واسطه ده که رشوت که بد پیلونه دی تور په دوی کې دی هر څه په دوی کې دی نورم په خدای سپارم مخې ته ښه شه.